دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له تیرو څلور ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و، خو د دوی په خبره د وچناو لوی دیرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی، خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل
کم شوی دے، اولس هم همکار دے، مجاہدین او حکومت هم همکار دے، انشاءاللہ پتی روانی چی وار بہار کی زمان اختنا دا بالا چی دے پارا دابیر ونیسی پولس والو کی دے پارا عملن دے وار وجن کارمندان ورک لیشی چی عملن دلتا موجودی او پو وقت ضرورت کی دا زمان گا اشتمانی دے زمان گا سرمایا دا چی دا زمان گا زایا نیشی او زمان گا اندن سلون تا دا سرمایا سالیم او کالیم پاتی شی.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډیری او د باړې ترمنځ او همچنان د مارانو ډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلینو د راپور تر خپرېدو د دې اورلګېدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي د اور چې دلیل یې مشخص نه دی، 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې درې میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي وو. تر دې وړاندې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو څلو بیرته کابو سوي دي چې ډیره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کرملن یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته له هغه چې د روسیې مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کرلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د پنجشنبې په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو له مخې د غونډې د ځای په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ترامپ سره وګوري، نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغې غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې روسیې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ترامپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ترامپ وروسته له دې چې ویان دی یې تایید کړه چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل ښه چانس شته چې ډیر ژر به یوه غونډه وشي. کله چې وپوښتل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی، ترامپ هیڅ توضیحات ورنه کړل، یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ترامپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ترامپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پښتنه دا ده چې آیا زلنسکی به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د با خبره سرچینو په حواله ریپورت ورکړی دی چې ترامپ پلان لري چې راتلونکې اونۍ له پوتین سره کینی او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران ګروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکراین شنونکي لوسیان کیم د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپلې څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یو موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې شوې دي، بازارونه سړ دي، حل لار څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونکړي؟ ځینې خلک وایي چې یو لار دا ده چې سړې خونې زیاتې شي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لار کېدای شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړې ده.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلار ورته جوړ شي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میغو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څور سره وسی. ډیر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیره مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خاصن په پیږي اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي یا حتی په څلور تقسیمایو. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونې ویلای شو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یا څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي چې هیڅ کوم انرژي په کې استفاده شوی نه ده. دویم هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولید یا ماشینري په کې کارول شوی ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په سلا ای سی دی یا ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنی چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورم نوای چې دا هغه څه ډیره مهمه د افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر یا په سلا هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافی خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سړی خونی بنګ ته په کار دی. اگر چې په روسي کې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونو چې هغه په ډېر ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولې دي. نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینه کې ساتي د نورو میوې لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته.
میوې په دوا ټیپو ویشل کیږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته لشکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال مڼی، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلی، یا چې په افغانستان فکر چې ستامله، یا فرض مثال ناک په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخشته میوه ده او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته لشکول نه یا وروسته راټولول نه امکانات دي نه لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا نه چې لدی دا باید مونږ پوس ولې په دې ک بعضی لارې هسته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده تر څو چې زه معلومات لرم هغه سابقه می تو ده، اما موږ وچوای چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په موږ وچو یا فرض مثال بعضی میوې، اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کیږي ډېر کامیاب نه دي متاسفانه. او هغه موږ نو ولای ز خپل می اسان د هغه نه غواړم چې خلکو ته دوام چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کې داس یو دوه هفتې درې هفتې څلور هفتې هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید هر چی خوشبختانه اوس خلک دیتا ارسوی دی او همچنان دیتا راغلی دی چې اوس سړی خونې ځتی په جوړی سي ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په غساب کمی تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نوس کولای چې ځتی مارکیټ ته شای ارزه کو کې ارزه کوم قیمت ډیر ارزان وي او هغه دی مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار ده چې اوس غواړو چې میوي وساتونو 100% باید په سړو خونو باندې کار
او مرخیل سب کتام تاسو ټینګار کوي سړی خونی حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سی ویني دي لکه د کنګنیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی چې هغه خټکی چې کلک پوسټ لري خلګې په کوټو کې راځوړندوي تر وې مودې ساتي مخکې تر دې چې د برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برښنا ورسي. آیا د سي نوري لارې معقتی لارې هم شته او معاصر کېدای شي؟
بالکل اغلار خوستا خو هدف ما پټوله کې دار چې هدف مې پټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته تسي ورکو چې کوواړو چې رقابت وکړو، کوواړو چې او خاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکاب وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید ستا بعضی انواع په افغانستان کې ستا چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نو خټکی ده چ هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناو پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نه وختکی چې مونږ راو مثال وای چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زه ته ډیر سوي دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سی او یا په خمی تو سره په سړو خوري کې وساتل سي کې مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک مودمخ کې دي ګلاس فصل خلاص، اما اتر اوس هم لا هم خلکو په سړو خوري کې ساتلی چې ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې مثال لرم، د کوم مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري د کې شک نسته، اما تاثیرات زخت ډیر دي. لکه بعضی کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړې دي چې دلمر له اورګانو استفاده کوي، دلمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامیدو دي چې دا ډیر مهمه ده. سکه زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلام ګورته د سړې زنجیره وایي، د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالې زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړ سي، یا څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسی، او که دا کفر مثال مونږه پارتي سوپر مخکيني میتود یاد کنګيني یا کومبل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ.
ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی در د سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو سمتي او قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځي لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي طبعاً له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې به داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي، نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي
دا ورته په ګټه ده او که نورم دا له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل؟
ګوره دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیمو له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دو ته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات د شیخ کار کوي چې موږ ډیر آرام یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې ترڅنګ د سختیونه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانه دي معمولا د دسمبر او جنوري وریدی میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه بلکته راحت وي پر حال چې دلته باس دي سړې هوا مطرح کیږي ولاره ډېر پیودات لا هم زیاتیږي. نو پدې کې د یخ له وجه نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډېر زیات مهمه ده. اساسي بس دا ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې پدې عنوان نه شي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم معمولا دوی بیا کوم هغه هوا ته ورزیم به د خپل قضیه چې دي د دروغ پر بنسټ جوړي کم سی پناهندگی چې ورکې ځکه بل الله را خوشتنه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړي د دروغ تذکيري جوړي لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لارې د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلی ویزه باندې شته مثلا او یا کزي په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایله به ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل ووسی.
کله چې یو څوک په ملک اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پویږي ک د دې ملک په قانون زپو نه سم او یو د سی کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولې سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبری عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د دې بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. په دې حق له قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپل د اوسنی اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي.
او کچره دا وضعیت هم د سې دوام وکړ که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کای دا مسارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیګنې یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د سې دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په دسې طریقو باندې چې زی لکه اوس چې اکثر افغانان وزي د غلطه دی غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځان ته قوانین لري، قانوني لارې ځان ته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده، که خدای مکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې موږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مسباس، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په اکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي، په دې اکله مو روښانه خبرې وکړلې. کراسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکړي هر څه سنجوي، هلته قانون مراد کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډېر زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغیر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کومه ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي، له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رولنده شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مسباس، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر شوې ده، کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان داسې دل سوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي او دلته ځان عیار کې ژوند خوش بندو کې، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، مونږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده چې د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نن مننه ګوروده
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
نن په یو کورنۍ کې د خځو په قانون باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې غاڼې لیکنه کړې دي. په پایل کې خرغ لاسټورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا د کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده کنه،
چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري، نه خبره کولی شي، نه عقل لري، ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکرې معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصول باندې ورته ورکړي. یو مدون حقوق دي چې یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارق قوانینو پورې حقوقو کې تعریف کیږي. بل شهري نظام د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوی دي. مشکل پدې کې ده چې دلته ده ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي، همدغه چې دغه ډېر درس ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهیږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو یو ویل اسلام مرد سالاره ټول
نه، وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهیږي چې ټول شی باندې پوهیږي، ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به هم دغسې روغ دي ټولنې ته وړه نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یو سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. درته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کړئ چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې.
دا نه سالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شاري باس وکړو کنه مخکې مېرې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې؟ کنه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلې دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس حضره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کوم ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دې کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما په بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض یې ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه مو سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایوب راځي.
بله، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنۍ د نارینه له خوا نه ورکول کیږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کیږي؟
په یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوس زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا 10 میلیونه میراث لري، 10 میلیونه 100 لک افغانۍ. اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پراسامول راوړي، کرای نه وړي. هغه که مریض یې، زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي، دا میلیونه را ده، 10 میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونه را شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ علت یې دا ده چې مالي اړخ قوي ده، مالي مسؤلیت لري، مالي مسؤلیت. کابل میشت ولور نقد نه اخلي، 50 لک 50 لک یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري دی طلاق هم نه ورکړي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دي، مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، دغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې 2 ځلې ودونه کې 2 ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خود کفاوي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولو خوا فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورۍ نه ونیږي کنه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري کنه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونه کړي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولینه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار میرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرون هم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پې وکړي، خپل حقوق ورزده کړي کنه. چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کی دغه اخلاقی نظام د افغانی ټولنه کې وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي دوی ورته نه ورکی کنه دا علت شاید چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکی بیا همدغه ورور تللی ده رئیس شوی ده حق ورته نه ورکی همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکی همدغه ورور والی ده دا حق ورته نه ورکی کنه همدغه ورور بیا د بلې ښځې میړه ده کنه د بلې ښځې خاوند ده هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکی ولې نه ورکی چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي دا یې بیا نه ورته ورکی ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده دا په یو نظام براشي هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاصو کنه حکومتو باندې دا نه کېږي زه اوس دا وسازره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي شپږم اووم او یولسم صنف کې وي درس نه وایي زه ورسره رواني مشکل لرم نو زه چې ورسره لرم زما لوران خو یارو مرو لري دا ستونزه ده کنه ولې یو بل څوک ده مثلا بیا نه په زراو په لاکاو په میلیونونو باندې دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق ده حق د الله نوم دی څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي
یو خور لرم برخه مې ورته ورکړې ده که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده لیسانسه ده پښتو ادبیاتو نه فارغه ده نورې چانس رانوړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به عدقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسمان وي دا چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندې
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي ولو که هغه یې لورې ده که یې خور ده که یې امه ده که یې خاله ده که یې هر څه دي مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا هم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلې په کومه لار لاړلې
نه چا خوړلی ده دا دنیا چا خوړلې ده د نورو نه پاتې ده موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته همدغه تسلسل به روان وي هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي حساب به ورکوي په دنیا به یې ورکوي په مریضۍ کې به یې ورکوي په بې عزتۍ کې به یې ورکوي په تکلیفونو کې به یې ورکوي خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي په دې باندې خو به ایمان لري او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته ده مونږ خو الحمدلله مسلمانان سو په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې یو داسې کس په توګه چې لوست یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرم از ما د لورانو د تعلیم ستونزه ده زه ورسره خپل رنځور یم خپل ورسره مریض یم خپل ورسره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان مې هدف و نور دوستان چې ته وینې خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاص او زه ټول ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبرې ور باندې کولې دی هم دوغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په سل فیصده مې خفه کوي په دې موضوع زه چا سره سیاست نه کوم کنه د یو انسان په توګه باندې د یو مسلمان په توګه باندې د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه باندې د بلې جلۍ د پلار په توګه باندې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده زه هم ورسره دردمند یم
درته وایي آیا کوم وخت داسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایه که څه هم تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده هغه لوستې چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت داسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایه چې دا کار دې تاسې سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوانو سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي همداسې سبا مري تاسې هم دا ژوند تاخره پر نه ده اکثرا په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانې مړ شو هغه دغه حساب پاتې شو ستا په ګیره کې سپین لګېدلی تم سبا مرې د حساب د پاکه د خوندو سره د پاکه د خو فریانو سره د پاکه
په دغه سیا وضعیت خو میرمنو ته به مونږ تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
نن سبا مونږ ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دغه خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دی او ته هدف وټه کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
زموږ یو فرق کم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچره په کور کې
دا خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم وتلک الایام نداول ها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وجه د سینې پاتې کیږي اتمن بدلیږي اما خبره دا ده چې سل زلیم بدل شي زما او ستا وجه نه بدلیږي مونږ سنځلرو مونږ آماده نه استو چې د لاس کاله 15 کاله وزغمو خو 15 کاله بعد مثلا د سیا وضعیت نظام برابر کو چې هغه ریفار امانسه شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی منګ سترګې پټې کو منډه کو منډه چې کو سترم په کله په دیوال لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیګه لګېدلې اخر په دې باندې نه پوهیږي چې چیست په منډه کړې دا څه شم لاس سره وړي دی او څه شم د لاس ور کړې دي دا محاسبه نه لرو کنه
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو ساته خوشاله اوس
درن دوستانو دا و دې دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمونږ سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری